سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیس مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو یوې ادارې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل ښایي په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف بی ای د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر بیو سمیت په جنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېره اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 9000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو دو ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګوني وات بدل کړي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. بختر خبر ایجنس چې طالبان د رکبي راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف بی ای خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمن صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
تنګزي صاحب د اختلافات خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډیو راپورونه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو او کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون پرانیستل شوی. خبرونه کې تر راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځه بلا مجه تیره شپه په ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼه په یوه بحث کې وویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي یو شمېر طالبان د ملای بتله اخوندزاده له کړنو او پالیسیو یې ناخوښ دي. نور حال د بلې سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی پر رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیز رسنۍ ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول ته اطمینان ورکو افغانان د فلسطین امارت باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا ده واقعیت ده. او د دې ساتنې د امارت د غړو تعهد نامې واقعیت دا باید په دې باندې څوک شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګند لاندې راځو نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کیږو نن زموږ ملګري باید وخطا سي نه افغانان وخطا سي نن زموږ دښمن خوشحاله سي
مجاهد دا څرګندونه داسې محال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچا د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډیره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانکزی نه بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پر لپسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو ته وویل
از نظر تاریخي د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپو ښاغلي میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نه شي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي، خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ ور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف داسې نه و چې یا پټ وو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه و راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډلې او وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی، د هغوی د اختلاف خبره کېږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسېدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغې کچې ته نه ده رسېدلی. البته د دغه سې ډول خلکو اختلافات راغلي دي، مختلف عباس ستانکزی چې هغه دا د النیسو او لاړو ووتو له افغانستان ایزان وایسته دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سی پام دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده، رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر اگر کسان چې د قطر سره څراغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغوی په دې باور دي چې له نړیوالې ټولنې سره تګ لازمي دی، دا حتمي دی، دا یوازینۍ لاره ده چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدلی شي یا د افغانستان حکومت چلولی شي. چې د هغوی کې یو عباس ستانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وینه ده بارنی او نړی سره دا غټاله په یو په دوو عقیدو ده یو داسې دوی داسې فکر کوي زل ډیره وخت ورسره په دې وټوانی دن په دې پویسم دوی فکر کوي چې کچیرته شته راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګنالري او دا ګنا به دغه مشرانو په غاړه وي وړخه د دې موضوع یو اړخ دا دی بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی دی د بشري حقوق چې دی دغه ته دی په خپل هیواد وات کی دنن د لاسوانی پستر ګوري سدا زما په هیواد کې لاسوانه ده تر څو پوری چې د دوی مشران په دین وی پويستوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده دا د یو هیواد مسله نه ده نو تر هغه پوری به دا خلاف ورزي رواني وي او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید دین نور په سیستم کې موجود وي هغه دا فکر کوي چې حل لار امدا ده یا لار جلا کا ولار تکشنه او یا دوی مجبوره کتل دی نه لاس واخ
کنه پورسه کې فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سید ز پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سی هر هغه مسول کس چې د هغه وطن پرګ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سی په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایل درلودل شي
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده دا له وخت څخه که تاسو عباستانکزی واوري له اوله سره څخه عباستانکزی کې دا څه موجود و چې د پر رسنیو باندې نیوکه کولې دی به د خپل خبري رسنی ذکرولې اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګې پلار ده نو د عباستانکزی په چیر یا ځین نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي غواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم دوی دا فکر کوي غواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغه چې دا ژغ اوچت کوي چې غواکې داسې بد حالت دی داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي نور زما په ان باندې څومره څه زه پېژم امغه کیسه چې په خوا موجوده او پر امغه حالت باندې روانه ده د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي
ته چرشنګي خغلی میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړې و
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو پیو تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوي د سویډن رسنیو نن پراته لدی چې دقیق سرچینه وخی د پیښې خبر ورکړ د پیښه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمینې اساکالم د لویدیز په 200 کیلومتره کې پروت دی شوې ده تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي کنه د ټپیانو روغتي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته پولیس یوازې دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته ده پر همدغه موضوع په پیښه کې لایو اینی شاید څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیخه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیخ په اړه د ورسی جزئیات څه دي سلامونه زخیل بل سه وخت په خیر کراته وای چې دغه پیخ په اړه ورسی جزئیات څه دي تاسو الته په سیمه کې تر دې پورې څه لیدلې دي
نو علیکم سلام دغه پیخه نن ورځ 12 نیمې بجې په ځای وخه رامنځته شو یو وسلوال سره چې د سره په اسلام اتومات وسلوه پولیس د وسلې جزئیات نو ورکي خو وای چې اتومات وسله ورته او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو خونځې چې دغه غټه برخه چې د کډوال مهاجرین دي چې په کیسې ودني شبز دکې او نورې برخه هم لري چې په کې د نورې ته سهیز دکړي او نورې زده کړې هم کوي عموم کې د لویانو خونځې دغه په ځای وخت 12 نیم بجې دغه خونځې ته نه وتلې او په بي ګنا زده کوونکو یې خپل وسلار اړولې دا وشتلې دي د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نو ورکي سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پاوزیان وایو دوی هم راغلي دي سیمه کلند د سویډنانو په اسلام باندې چې د سپارټ شوی دا یعنی د محو شوی دا هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي او په د خواو شاسي ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکی ځواکونه هم را رسیدلی دي. هلی کافټر هم په سیمه کې ښکته او پورته کیږي کې نیو پاتسي. نو داسې دغه اندازه ده چې د یوې شمیرې له مخې نه چې ویل کیږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه د دې کم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ورسره شناخت یا بلدتیا لرم یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرات یې نه کاوه چې خبرې وکړي. وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځایي وخت 3:30 ورکه په ځای پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس کانفرنس واورید پولیسو کوشش کاوه چې د پیښې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو تورستي پیښه ده شخصي مسله ده یا بل څه دي. نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبريالانو ځواب پښتنو ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه و. نو یی 15 کسان د یوې شمیرې لمخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینه دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپل مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی. مخپل درې مړی ولیدل چې پولیسو راوویستل او پر ځمکه واچول.
تر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. له پیښه ځای څخه یې شاید ښاغلی ډاکټر صاحب نجیب الله ساحل ولو چې موږ سره د سویډن د پیښو تړاو ورسې جزا شریک کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د کابل هوایي ډګر یو شمیر مسافر وایي له تیر ورځې دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغه مسافر کورنوي نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ سره ترسره شوي او هغو کورنوي ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته پته مو. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر هغه مسافرو چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنې درلودي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمینې د افغانستان یو ولایت الوتنه درلوده ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمان دیگه ازدحام بود و گشتگزار طالبا و موترهای نظامی هم.
کابل هوایی ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې کریمې هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړه سي خو په خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
هر هفته د میدان هوایي فامیلا از هر جمره می آمدن. امسا بسیار گدوهدی زیاد بود. موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی ډګر ته تللی و ځکه کورنۍ مو له حج نه راتله. نن سهار ډېره ګډوډي وه. پوځي موټرو تګ راتګ کاوه او موږ یې پرې نه ښودو چې دننه ولاړ شو. هماغلته په ساعتونو په تمه وو. پوه نه شوو چې څه خبره وه. چاته اجازه نه ورکوله.
خو په کابل هوایي ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼه ګوڼې لامل مشخص سوی نه دی. د طالبانو د حکومت وایي صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت وایي صبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د فبروري په 3 پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچا هیڅ ډول اختلافات نشته خو ناتایید سوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای او شمیر هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نسي تاییدولی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالاتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملی شوه چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحده ایالاتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیې وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحده ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحده ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 0% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحده ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحده ایالاتونو خپل د پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وزنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلې دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو 15 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نه درتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولې تر عنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نندارتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې مسؤلین د مطالعې د دو تر راژوندي کولو یوه مهمه هڅه بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ عزتي کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولې په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا موږ تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه اماده کړی دی.
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دا دی چې ته خلک او کتاب سره نږدې کو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو هم دا دی د درو ورځو لپاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب روشان په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې لپاره یو د نه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه، جې کتابچی، جې بستی، جې قلمان، جې باسکلان جی کمپیوټر دی موبایلونه جی
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په استاب د هر شي د لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي د هر شي د لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي وګمره د خلکو توجه ورته راجلبیږي کدا غس نمایشونه ونلې د خلکو پام نه ورته راوړي او کدا سې چې دا غس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي موږ امید د جېل روپې استاب نه چې د فیسبوک نه لري ځای باندې کتابونه ولي
زمانم نذیر الله نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوق راوښه دلجه ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اختاج د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونی او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکسوي خودی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي
دا زمرد کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټه وردی ته دې پاره باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي نو دی بیا د خپل ځړ تاریخ او د خپل ځان په اهمیت په پوهیږي زمرد کتاب لرونکو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي چې خلک راځي چې مطالعه وکړي کړه دې تشویق زیاتېږي زمرد کتاب راشي خامخا پر مخ دی ان شاء الله
نندارتون زمرد کتاب لرونکو د لپاره هم ګټه وردی او فاتاسو زمرد د هواد د ځوانانو لپاره زمرد د یوادوار د لپاره هم ګټور دی اکثر وخت ګټور تمامېږي
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خبرولو د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولی دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ویله ما د مر شو لیکوټ پولیس باندې کی از مر لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کی چې دوه مسولین واوري از مر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مر د 12 ساعت جل ساعت وخاله مر په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستانه ابل مر پټول وطن کې مر ټلیفون کار نه کی د غندست ولی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نست د طالبان دغه څخه خاص دی د مسولین سره شو دنه خاطر تراوی ته بل د زمر سرکان را جوړ کی الله پاک مو سات
السلام علیکم سید رسول سلام د روزکار ولایت د چراوت ول سوالی څخه نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدی کی چې زما پیغام نشر ته وسپاري نو په روزکار ولایت په چراوت ول سوالی کی خو غټه ستونزه خو تاغه د زمش د ولست مخ ته پراته ده نو مش ته غټ غټ وادي را کړی و چې د کچکی د صاحب مشتست د روان جمی ته لمخته لمخته چې جمی راځي مشتست او به شایسته برکراو نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدیې د برګ پایې راوړل سوي دي پرتې دي خو هېڅ چاسته نه دي پسې ګرڅولی نه چا ږغ ورته کړی دي نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو لا دغه درک له پسې ورک دي نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کچکي د برګ څخه برخمنه کې نو دغه روزګان ولایت پاجو لسوالی دی کما کچ بارانونه ستلبونه راسته نو تاغه مرګ جوبل او تاوانونه یې ګرد په ولسوالی کې پیښیږي او به هغه ولسوالی نو لټرول ولایت د روزګان لږ کچکیتا نو برکه نور څه متخصصیدل دي تاوان د روزګان د مشرای چې تاوان د تل تر ځین خو ګټه دې راسته مننه چې زما پیغام نشر ته وسپاري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه سره ساته په ازادي رادیو انټرنیټ ډاٹ کام کې واورئ
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجو شې تاسو ازادي رادیو ته غواکې اوس هم پام کړئ د دې محل خبرونه د طالبانو حکومت ادا کړی چې د دوی برابرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته د طالبان حکومت وایي زبیلا مجاهد تېره شپه په یو ټولنیز رسنۍ پاڼه کې پی باس کې ویلي وو چې د دوی چارې له کورني اختلافات پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي د ملګرو ملتونو یوې ادارې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل ښایي په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په یوه اجرایي فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځې لپاره ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی ای د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پیسفیک د برخې مشر پیو سمیت نن په جنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډیره اندېښنه لري. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر ضد مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبر ورکوي. وختر خبري اژانس چې د طالبانو اداره کوي راپورونه راپور ورکړي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي نن په یوه غونډه کې ویل چې د 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کول ته تیارای دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلي ترابي له نړیوالو مرستندوی موسو غوښتي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګلو هیوادونو له ډلې دی. د روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو او بې وخته بارانونو د ورېدو له کبله زیانمن شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې وي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وکه ولایت کې تر سره کړی دي
تقریبا تر لزره جوړي اوښتي دي په دیار لسوار لسکاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپش قوم او وکوم اته قوم د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان اله ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو.
ځوانان د خغلی سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډیر زیات کومک دغه رقم اشخاص سره دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا وتر اخشته کیه مره اتور سره کیه او یا هم ګر سری کې ولور بر پر مخ زندې بندې نه زندې اخلي ور مافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره خو خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کیږي واده ورته کیږي.
نن همدا موضوع چې نو ملکي هم وکړي ګرمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت والوار او نورو بشمیره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دته اړکړی دي چې کوش د شوی انجنی پرېګدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخ کړی. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي. په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پیل کې د دې کار پاک له د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پی ټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې یې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دومره مهر نه غواړو ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک کړي دغه رقم اشخاص سره، دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ور سره کوي، او یا هم ګر سره کې ولور بر پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولای سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي. دوی کولای سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشاله سوکاله آرام ژوند ور سره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسو، نو دا رقم ټولنه د زموږ د چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازی نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. کچیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله یو کال کښېنسته، که دوه کال دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دا رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ته بیا څه شی دی؟ وایي بېکار دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دا رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دوند نیمای عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دې سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحالی کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما ټوله هر وار چې دی د څوند ډلهیز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه بهر کړی دی، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د کیاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې او خسارت یې ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې د تو ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کی، خپل پر ژوند کی، بیا ګډ ژوند سره کی په هغه مصارف باندې. هغه چې مخ کې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دی چې ورسره تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګانو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوی الکان چې د اوس د واده د ولور پوره کول وسن لري، واده نشي کوله، نو دا خوم یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، وغال ته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خوم یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تیریږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زیږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نښه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته. هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بندیان څخه مې جلا کړي. ورته مې ویل چې ځوان یې پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه. ولیا مهرباني ورته ویل چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. مې ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې؟ مې ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم. بلې و، اته نه ورځې وې، کلاس ورځې اختر ته پاتې وې. نامزادې مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانو چا کاز رانه کړي. بالاخره د هم سیمپي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یم نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و در ډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي، اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر
او که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز وادره منځته کړی او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخ کېږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پر عکس وباندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونه راکش کړي چې دا زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ د منځ څخه وړي. واده زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا، ورور، پلار، دو کسانو له خوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ور سره کړی. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چې کړلې چې او وای دا خو ډیر پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د لاس لکه افغاني راکه. خو ما هرڅه کوشش وکړ چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د لاس لکه افغاني ورته ورکم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تات زما د لور درکې او زمم نه چې راینکه. هغه خپل امنیتي کاستمی ویل چې دیشه ماده باندې تر دفتر یو باسه وسه دا خودل ته خلاص وسوله خبره زومی بیرته د لیست څخه وایسي وس نو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی اغه خرڅ کی یو نوم رمزه کو اغه خرڅ کی یو څه پیسې دی او چا څخه خرڅ کړلې واده وکي اغه شرط شرایط یې پریښ او ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي نو اغه حسین میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرګه موټر راول دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان وو مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی وو ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریښې زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ کو وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ راکړی دی چې الته مڅلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې بزو سالور دی دیجو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده تامت هیڅ چی نه دی پریشی نو زه دا شانت ضرورت لرم تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پښته نظم څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده د پزرهاو د رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسه مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ له ایز وعده درلودي سبا وعده دی د ناوی کالی جوړ سوي دی د زوم کالی جوړ سوي دی کارتون په نامه باندې چاپ سوي دی خو سر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دوله سلاک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه اغه ځوانم راولار ضرورت یې زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی اغه در سره او زما درې جوړې کالی د اغه ځات څخه حرکت وکي پاسپورت او اغه پیسې ورته راوړې د اغه ځات څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټول وژړول ځکه چې د ځوان ایتیم و اغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پشل دی شلکه یا چلويش لکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلې یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنې کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مساری په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مساری په پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستانو او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نورو وادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نورو یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه د غسیټ په ډلېز ډول کړی چې تاسو زمينه برابر وي
تقریبا تر لزره جوړي اوښتي دي په دیار لسوار لسکاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لېز ودونه موږ هر د لېز وده د شپش قومو وکومه اته قومه د بيوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو د لېز وده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه د لېز ودونه کو چې هغه په دنوم لیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلیز واده زوم باید پروانی تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي څلرم د دلیز واده زوم تزموش په منځګړی توب یا خپل خسر سل فسله کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلیز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لږ افغانی پوخ ماش ول اډ یکل یا باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دي نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکې نورځي مشتوی چې موږ په دلې زواده کې مینه سي ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننوادي موږ تل تور تور زو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وک څوار لس پنځه لس کال دی یا ډیر لس دوه لس کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی در رحم وک چې الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وک نو نور قومي مشران مې دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل پیسه د زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلی درېم برنامه دا کون ګاونډي خوندې چې کندیانی وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاصه وکیلې مرکه راوسته و څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چالو دلودل ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبرې کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ واده تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او کینجونې مراجعه تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دې ډیر وخت وتلای دا د واده پاره تاسو مرسته وکړي
تقریبا اتن لاس کال مخکې یوازې هلکان راتلل پلار بو د کلی مشر بو قومي مشر دا بو په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام دا کړی دا راسي وایي چې زما تلکه یا لاس لکه مهریه ده او د پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف په مدرې څلور لکه ټول شپږ ساتل لکه شل لکه کیږي زی ورته بخښمه که تاسو مشتلې زواده کې ونیسي وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلار یې د ځان سره راوستلې وي مور یې ورسره وي دا ورسره وي الته مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سواله او مش په لیس کې نیسو
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه چې دی کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور ضعیف کیږي دا لږ تاسو له کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لسو نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کالو خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي
یو شی زه ډېر جالب درته وایم زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي موږ چې وخت ډله ییز واده نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نوی زمان دی زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه خالي نوی خورته موږ د شرکت ته خواڅخه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د فارم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د فار یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته فار بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نوی زوم ته 15 کلمه شامپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راوي چې ار نوی زوم ته 2-3 اتر ورکو بل بیا زنګ راوي چې موږ دغه کوه البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نوی زوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د نوی د مکسیکن میس څخه 15 جوړې نورې د نویان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مرته تړو او توفی مرته ورکو
bale تاسو ولې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کو وستراسو آیا وسم د سټوکس د تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولوارو بیا ځای واجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګارد ژوند کې په کاریږي هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ هغه هر هغه څه چې یو نوی زومي استفاده کوي تر تختې خو به پورې د کالو پنځل تر ماشینه پورې تر خیاطۍ تر ماشینه پورې تر کالینې پورې د آشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان او تر جای نماز دا مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواص ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د علاماتون کی رواجونه د تصدیر سخت چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي مثلا براتې دی دام یو رواج دی روژاتې دی دام یو رواج دی چې نوی عزوم زوم و نوی ته توپی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوی کال بل رواج دی دوه اختریان دی کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی چې نوی عزوم زوم و نوی ته کالی دغه کې یو د بل کورته دوستان سره بول دی شالاندخته دی سلام کنه دی جمعراتی دی داسی بشمار رواجونه دی چی مساربی دا واده چخه لش کم وی یو دیر عادی واده چی یو چوکی دا کوزده دا وقت چخه بیاتر واده لس لکه تا دو لس لکه اوغانی دا اغا کم کم اندازه ده زینو ولایتو که بیا دوم را دردون که یالاتی چی دری چلور اولادونه یکی دا سوی پر اغا سربیر منگی خوریواج دی پاتسوی دی پر اغا سربیر منگی هم اغا ولوار و اغا کم شرایط چی خپل پر زوم بنگی شو اغا زینو واری دوم را بعد رواجونه دی چی دا اغا ولوار زینی اخی دا زوم چخه ولوار اخلی بیا دا شان پا دا اغا کور که ورکی چی پنزوز کال وروس تا یلا هم دا اینه استفاده که
دیره من نسیلاب سه محترم پا دیلا چه دیتاسو دا اغا زحمت دا خواری چی پا افغانستان که دا ناسم دو دا مخنیوی لپاره کوی او اغا کسانو سرم راستا کوی چی دوی پر اختیا سرا ضرورت لری دیتا دوام ور کری او ام دا طول افغانانو هیل دل تاسو خواه یوان نره مننه تاسو زوندی و سلامتو سی
ستا دا طول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چی خپل زن موقف کردی و دا غا اجتماعی ستونزو تا لار دا حل ور تا پیدا کوی دا میجا پر مخ بانگی را ولی پر اغا ستونزو بانگی جا غیجیه منن
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان